پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 14 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازې رینا امیری وایي پر د هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی، او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې ښکیل شي. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر رارسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکړی چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره ګوري. دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو په هدف پر نړیوالو بحثونو خبرې وکړي. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځل یو انجل ککۍ څا ته لوېدلې.
د کوچنۍ وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله، نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به جرب انشاءالله راوکاږي. کار ډېر و نږدې دی.
د افغانۍ ارزښت لوړ شوی، خو نرخونه پر ځای پاتې دي. چاره یې څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسي چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
په کندوز کې تاریخي ساحې او آثار د لمینځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي.
که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغوني آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پاوڅ بمبارۍ نن هم دوام لري. په وروستۍ برخه کې 15 دقیقې اونیز بحث خپرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مهم واوریدل، د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درکوو. خو اوس ورزو څاته د لوېدلو ماشومانو په اړه راپور ته. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه کلنه ماشومه بېګا ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان په په څا کې د لویدو له کبله مړ شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر را رسېدلی او خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پانه کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمې خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکي په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي. څه موده وړاندې په زابل کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډېرو هڅو سره سره څا ته لوېدلی ماشوم مړ شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندې پرون کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندې سفر ښه ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شویو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
ګراندې پرون کابل ته لرسېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارز هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې ځایه سو، د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناهۍ او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشتري د ارقامو پر اساس 40 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نشته 3.5 میلیونه افغانان کورنی بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو له مخې 15 میلیونه ولکه افغانان په گاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. مخکې مو یادونه وکړه چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان جون او خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د جون او خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان جون او خوځي د بل هر وخت په پرتل د دې وضعیت ګران وي پرې کوي. میرمن اميري چې د زړاور خوځو د جایزې د 14مې دورې په مراسم کې خبري کولی وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نشي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوې ده. هغې وویل افغان جنو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا
د بهرنیو چارو وزارت سره ټینګه شوه. مهرباني وکړئ. بله بله اورو.
په همدا ډول د افغانستان د جون خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذي زیاته کړه چې افغان خزي لدی ټولو ناخوالو سره سره خپل مبارزه پر مخ بیايي او خپل حقونو ننګه کوي او ان ځنی مجبور شي دي چې وطن پرېږدي. خو مېرمن اميري د اندېښنه هم خو ده چې د افغانانو د هغوی د رنگارنګي او د خوځو لګون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته هم یوړل شي. ان اميري کسام خونځوي او په هانتونو ته د خوځو خبر هيله بخون کې وبال خو زیاته کړه چې یو ملي فرمان باید ورکړل شي چې جون یو خزي په حرکت چې د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو له حکومت مده مېرمن اميري د اندېښنه او څرګندونو په اړه خبرګون وغوښتو وایندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې په ځلونو ویل چې په اسلامي چوکاټ کې د خوځو ټول حقونو ته ژمن دي او ورته درناوی لري.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبريالو چې د افغان خزو لپاره د امریکا د ځنګړی استاذي رینا اميري د څرګندونو جزئیات اورول. د افغاني ارزښت لوړ شوی ورسته لدی چې نړیوالې ټولنې له افغانستان بانک سره د 200 میلیون ډالرو مرسته په تیرو څو میاشتو کې کړې ده. د ډالر ارزښت په بازارونو کې د افغاني پر وړاندې راټیټ شو، خو په افغانستان کې او په بازارونو کې د خوړو د موادو او د لمرنیو اړتیاو موادو بای تر اوسه هم لوړې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې 40 میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په مخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزورې دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ماته یو بیا معنا کار عمل میږي. بنار کوشش پیدا دی د پاره وسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلې زیره کوي دا چې ډالر د افغاني پوړان د خپل ارزښت للاس ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بنګل خو بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګنډ شمیر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وخود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګنډ شمیر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2022 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولېږل شي چې ټولیزې کچې 1 میلیارد ډالر وخوډل شو. د معلوماتو لمخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 13 کسوړې چې ټولیزې شمیرې 1500 میلیونه ډالر کیږي د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل بشلی تیرونه وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د یو خپلواک میکانیزم، لکه څنګه چې په تیر حکومت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونو په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې، خو څومره امکان لري چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې له دغه سي یو کمیسیون یا جوړښت سره موافقه وکړي؟ د آیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع خپلواک میکانیزم د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم د تطبیق وړ او ممکن دی؟
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ و، هغه څه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ته تکل لري.
په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي په همدې اړه بحثونه لرو. خو اوس ورځو د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان صنعتکارانو ټولنه په هیواد کې د بانکي نظام غیر منظم فعالیت د فابریکه لرونکو لپاره جدي ستونزه یادوي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که د بانک ستونزې حل شي ډیر پانګوال دي چې غواړي په افغانستان کې د مرمرو ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د هغه په خبره اوس مهال شاوخوا 140 فابریکې د مرمرو ډبرو د تولید او بهر ته د صادراتو په برخه کې فعالیت لري. ښاغلی صافی وایي اوس مهال تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران ته د دې ډبرو صادرات کېږي او تمه ده چې د نوي لمریز کال له پیل سره نورو هیوادونو ته هم د دې ډبرو صادرات پیل شي. د نوموړي په وینا اوس مهال فابریکه لرونکي له بهره خام موادو پیسو د لیږ رالیږ د ستونزې له وجې نشي ترلاسه کولی او دا یوه جدي ستونزه ده. په داسې حال کې چې یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان ته په واردونکو توکو د لوړو تعرفو څخه شکایت کړی و، خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا کار یې د کورنیو تولیداتو د ودې او ځانبسیانې لپاره کړی. د دې وزارت وین مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل هغه توکي چې د نن افغانستان کې تولیدیږي او موږ یې د خودکفایي په حال کې یو، اړتیا نشته چې له بهره راوارد شي. د هغه په خبره تعرفې یوازې په هغه توکو لوړې شوي چې تولید یې په نن افغانستان کې شته. له دې وړاندې یو شمېر افغان سوداګرو له پاکستان او ایران څخه په وارداتو د لوړو تعرفونو شکایت کړی و او ویلي وو چې روان حالت دوی ته د منلو وړ نه دی او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغانۍ 10 پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 3 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 404 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د روسیې پاوځ نن سهار هم د اوکراین پر څو ښارونو بمباریو ته دوام ورکړ. اټکل کیږي چې له دې سره ښایي په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله راغلی بشري بحران لا ژور شي. په همدې حال کې ګڼو هیوادونو د نورو خبرو اترو لپاره یو محدود ډیپلوماتیک کانال پرانیستی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو په بنسټ په دې اړه نور جزئیات واورئ.
روسی ځواکونو نن سهشنبه سهار هم د اوکراین پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته دوام ورکړ چې د مسالې په اوکراین کې د بشري بحران د لا پراخېدو ویره زیاته کړې ده. د پلازمینې کیف په څو برخو کې نن سپېد چاود مهال د څو لویو چاودنو ژغ واورېدل سو. د اسوسییټډ پرس خبري اجنس په حواله د روسیې څو هوایي حملو د کیف استوګنیزې سیمې بمبار کړې چې د پراخې اور لګېدنې او په یوه 15 منزله ودانۍ کې د ژغورنې د هڅو سبب سوې. دا اجنس په حواله دا پېښه لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او په ودانۍ کې د نورو کسانو درګیر پاتې کېدو سبب سوه. مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی و که روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقبو سره به مخامخ سي. وروسته له هغې چې د 1 ملکیانو د موټرو کاروان پر ټاکل سوي بشاري دهلیز له محاصره سوي بندري ښار ماریوپول څخه ووت، په دې ښار کې د هیلي یو څرک تر سترګو سو. له دې ښاره د ملکیانو د وتلو خبر د ماریوپول ښاري شورا تایید کړی دی. په تیرو څه باندې 10 ورځو کې د ماریوپول مرګونی محاصره د کورونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو سبب سوه چې ورسره خلک له خوړو، اوبو، د کورونو تودولو له امکاناتو او درملو بې برخې سول. د روسیې او اوکراین ترمنځ تازه مذاکرې چې د دوشنبه په ورځ د ویډیو له لارې ترسره سوې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه د خبرو څلرم پړاو. دغه مذاکرې هم تر 2 ساعتونو دوام وروسته پای ته ورسېدې. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو همکار میخایلو پودولیاک ویلي چې په دغو خبرو کې یوه تخنیکي وقفه راغلې چې نن سهشنبه به بیا دوام کوي. دوړو لوریو په تیرو ورځو کې د اوکراین او روسیې د جګړې د حل لارې په باب یو څه هیله شولې ده. په دولیاک په ټویټر کې لیکلي دوړو لوري به په خپلو مذاکرو کې پر سوله، اوربند، له اوکراین د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو او امنیتي ضمانتونو په اړه بحث وکړي. روسیې پر اوکراین خپل یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ چې تر اوسه دوام لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل په څو شیبو کې په 15 دقیقې اونیز بس کې بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو اوس د نورو مطالبو لپاره له اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا، السلام علیکم. د خبرونې د برخې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې برخه کې لومړی په کندز ولایت کې تاریخي آثارو ته ورپېښو خطرونو ته کتنه کوو. د کندز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي ابدې د نړیدلو او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نواوی تاریخي ابدې د یو ملت د فرهنګ او هویت څرګندونه کوي.
لرغونی آثار د یو هیواد د تاریخي هویت څرګندونه کوي. کله چې موږ وایو چې موږ هیواد 15 کلن تاریخ لري، نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغونی آثار د یو بیلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغونی آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې موږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندز د تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي، نو دغه ولایت به د ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. په دوی کې رحمدین وای
آبداد تاریخی واقعا یک هویت فرهنگ
تاریخی سیمه و سار زمون هویت او فرهنگ بیانوی. هر دولت چی رازی مسئولیت لری چی لرغونی سیمه و ساتی. موگ باید د لرغونو سیمو ساتل راتلون کو نسلونو تا انتقال کرو. که تاریخی اثار او بیده و ساتل او بیا ورغول شی، نو لعمل بایی د بحرانی و سیلانیانو راتگ هم زیاد شی.
دی ولایت یو مدنی فعال وحید الله رحمانی وای چې په هیواد کې څلور لسیزو جګړو لرغونی آثار او آبدې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
هر شهروند در رأس حکومت توجه خاص خود در نسبت به حفظ
مرادوال او په ځانګړې توګه حکومت باید تاریخي آثارو او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي، ترڅو موږ خپل لرغونی آبدې او تاریخي آثار له لاسه ورنه کړو، ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نوموړي ولایت کې نونس لرغونی آبدې ثبت او راجستر دي. د دغه ولایت ډېرې لرغونې سیمې په امام صاحب، قلایزال، خان آباد، علي آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغونې سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندز ولایت کې نونس تاریخي آبدې وجود لري. ځینو ساحونه مو لیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوي یاستو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي آبدې ځمکې او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بې ځایه کندنکاریان پکې وکړي.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روضې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغوني آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړې دي، تر څو د اړوند ادارو له لارې یو شمېر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم دا چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې شوې، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی: افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې لولو چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځایناستي ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولې سیاسي نمایندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط سوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې سفارت اوس د افغانانو استازیتوب کوي. شاغلی قادری ویلی ل سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او په خپل موټر چلوي. د زیاته کړې یوازې مو د کونسلۍ چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پاته کړي دي. میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد راپور کړی چې د پخوانی حکومت ټاکلې شپېته سفیرانو کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د درو غړیو کې سره غلي چې اوس مهال د طالبانو لبیری پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوي چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو لبیری پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک پخوانیو غړیو ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوي چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفو ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړیو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې که دوی له خپلو پټنځایونو راووځي شاید طالبان یې ونیسي او وی وژني. خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې یې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کار ته ستانه سوي دي. نیویورک ټایمز په خپله مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیري چې د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکانو په مرسته روزل سوي وو اوس د تیښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي که طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد 2 جنګي ماموریتونه پر مخ وړي دي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4,300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره ځای سوي دي چې 3 پکشي پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلی چې د طالبانو د عمومي عفو وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل سوي هوایي ځواک عمله له یوې سختې پریکړې سره مخامخ کړي دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت لپاره پټ پاتې شي.
او د دې په پای کې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د زړه خواله چې له تاسو درنو اوریدونکو سره یې شریکو.
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې ډالر خو دوه اتیا ترحقته شو او د ګرګیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغه کرایې خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې 1.5 افغانۍ اخیستلې، وس 2.5 افغانۍ اخلي او مرسډیز هم 2.5 افغانۍ اخلي، تراچا 3.5 افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان دیاډو والا پرې نه دي.
زه عبدالستار د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد زمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نامون پوښتنه وکړله شروع را موږ سره کومک ولې نه کړي. نو هغه په دې وینا کې موږ ته دا فیوی دي چې موږ ته شپږ دې سکاټه را کړي دي او موږ هغه غریبانو ته توصیه کړي. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري، ته دا فیوی چې شپږ دې کارتونه به د 800 کورنۍ له سره کم ورسوي. نو موږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
زابل ته پیغام پیژدم، مې نوید دی دا کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټولې په واسطو دي، یا په شناخت شل کیږي، د قوم له لیازو شل کیږي، یا د پلانکي خان په نامه باندې شل کیږي. زما د امارت له مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بل خصوص یا ولس زیات توجه وکړي، هغه غریبان د غربت سره مخ دي. دا زما پیغام دی چې اسلامي ورته.
زه جمعه خان میژم رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریه یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجوړتیا سره مخامخ کی، سړک نه لرم، کلینیک نه لرم ډاکټر نه لرم د اوس مې نن هم یو کوچنی مریض سو نسو کلا هیڅ خواته ونه رسېدلی دلی وفات سو زما ازادي راډیو سندای غوښتنه ده مرته چپلا پاملرنه وکي موږ د دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز باندې پراته یو اوس ګل دی هیڅ خواته موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو پنځه ویشت دقیقه اونیز بحث پیلیږي خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا امیری وایي پر د هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې راښکیل شي د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه اوه کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا اتیا متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې په سیمه کې د طالبانو یوه قومندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر رارسېدلی خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته لوېدلی و خو د سیمې خلکو وژغوره ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي رویټرز خبری آژانس د بخبر سرچینو په حواله لیکي چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولانډ ته هم سفر وکړي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روس سیال سره ګوري دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو په هدف په نړیوالو بحثونو خبرې وکړي د لید کاته څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د فرانسې جرمني او برتانیا چارواکو خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي تړون ښایي یو مخ له منځه ولاړ شي دوی د دې کار لامل د روسیې هغه غوښتنې یادې کړي دي چې له ایران سره یې د سوداګرۍ په برخه کې د ضمانتونو په اړه کړي دي پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پینځویش دقیقې اونیز بحث ته راغلاست د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرې میشل بشلی ویلی دا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مخکینی خپلواک میکانیزم احیا شي د دې کمیسیون هدف به د میرمن بشلی په وینا دا وي چې د عامو افغانانو د شکایتونو د ترلاسه کولو لپاره یوه مرجع وي او د شکایتونو ته د افغانستان د اوسنیو واکمنو پاملرنه واوړي میرمن بشلی زیاتوي دا هیله منه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څرنګه چې طالبانو ژمنه کړې د نجونو او هلکانو ښوونځي بیا پرانیستل شي او دا زیاتوي چې نجونو او ښځو ته باید د لومړنیو او لیسې د دورې او همداراز د سواد د زده کړې امکان برابر شي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر ویلي چې په دې توګه به د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم ګامونه واخیستل شي خو آیا طالبان به په رښتیا سره موافقه وکړي چې د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون یا لکه څرنګه چې میرمن بشلی وایي د بشري حقونو د دفاع میکانیزم رامنځته شي په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې له داسې یو پریکړې نه ده خبره په نننۍ پنځه دقیقې بحث کې پر همدې امکان خبرې کوو د خپرونې میلمانه دي د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب لومړی بهیر صاحب له تاسو پوښتم څه فکر کوئ چې د میرمن بشلی دا وړاندیز یو ممکن کار دی
زه فکر کوم چې اسلامي امارت د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره او د انساني حق او یا د بشري حق د اعتراف لپاره تر اوسه عملي ګامونه لا په شکل چې په جمهوریت کې واضح وي یا په نړۍ کې عموما د دې لپاره یو مستقله اداره دا واغې مخکوري د سټک نه لیدل کې خو دې برعکس اسلامي امارات خپل شوکات کې د امر بالمعروف او وزارت کې شکایتونه یو برخه لري په تر محکمه کې دوی شکایتونه دا اوریدنه او د خپل حق وختنه اعلان کړای دی او دای په رسمي شکل باندې هیوادواله تر سهولې د کړي چې حق یا د چا حق طلب کیږي او یا هم څوک په چا باندې شکایت لري کولای شي د اسلامي امارات سره د دې غلارو نه خپل وختنه وکړي. راځي دغه چې دنیاوال د بشر حق
بهر صاحب مخکې لدی چې دا دوهمه برخه ته ورشي د خپل خبرو په همدې موضوع کې کلک تام شو. یو زیات شمیر شکایتونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې له اجراتو د بشري حقوقو په برخه کې شوې دي، نو دا اداره چې په خپل د بشري حقوقو په نقص باندې تورن د څنګه کولای شي چې د خلکو شکایتونه واخلي؟
بله، سوال هم دا دی چې اسلامي امارت د کوم لیدلوري نه د انساني کرامت او د بشري حق لپاره چمتووالی لري او دنیاوال د کومې انګیرنې په اساس باندې د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي؟ الاقل د مو هیوادوال افغانان که په دین افغانستان کې یا بهر دي دي بشر د حقوق په نام باندې چې دا یو نړیواله ترمینالوژي ده او کارول کیږي. ذکر کوم اسلامي امارات خپل اسلامي برداشت مخینه د انساني کرامت لپاره هوډمن دی او د هغې نه دفاع کوي. دا چې په جنکۍ باندې حجاب لازمیږي او یا هم د ښځو او د نرو د کار دپاره یو خاص میکانیزم وضع کیږي، دا به دوی د په اساس نه وي چې دوی په حق کې تجاوز دی. یا دوی د اصلي حق دا دی چې دوی ته حق ورکړل شي. تعلیم حق دی، کار حق دی، تجارت حق دی او بل هر هغه ژوند چې په ټولنه کې کیږي دا د یو انسان حق دی، هغه که نر یو که ښځه. چې څه ایجابوي ادارې څه ایجابوي لوایح څه ایجابوي او اسلامي امارت دی او اسلامي انګیرنې په اساس باندې راغلی دی، هغوی وایي چې موږ اسلامي نظام پلي کوو. نو زه فکر کوم چې د اسلامي اصولو په اساس باندې د غوښتنه د حق تلف نه دی، دا برعکس دی. د یو ښځې انساني کرامت ساتل دي. موږ د ښځې د زورونې یا د جنکۍ د زورونې په برخه کې په پخواني نظام کې قوانین لیدل چې قوانین وضع شول، خو متاسفانه جنکۍ په کابل کې، په ښارونو کې، په افغانستان کې په عام شکل باندې دی زورونه نه په امن نه وي. خو نن سبا لیدل کیږي چې خدای تعالی خپل د لاسته راوړنه شته چې خدای تاسو د زورونه په اساس باندې هغه نشي ازارولای.
بهر صاحب، خبره داده چې انتقادونه پر دې نه دي چې په اسلامي چوکاټ کې د خځو حقونه کوم دي او په دیموکراتیک ټولنه کې د خځو حقونه کوم دي، د دغه انګیرنې د تطبیق په اړه پوښتنه شته. یعنی د تطبیق څرنګواله پرته لدی چې دلته محاکم وي، پرته لدی چې قوانین وي، هر څوک راځي او په خپل تبه او په خپل سر تطبیقوي. سوال دا دی.
بله، اسلامي امارات چون نظام ته په لږ وخت کې یو مشتګي چې نظام ترلاسه کړی دی، د دوی جنگیالي او مجموع کې د دوی مجاهدین هغه دی د جنگ د صحنه راغلي د حکومتوالي صحنه، په دې کې به حتما شکایت نه رامنځته کیږي. او هغه خپل اسلامي امارات، د اسلامي امارات په استازولي خبر نه کوم، د یو افغان په صفت چې په کابل کې اوسېږم او دا تاورم وینم، ستخطې کیږي. یو څوک په تطبیق کې مهمه چې کله په ولایتو کې یو میکانیزم وي، په مرکز کې بل میکانیزم وي، همدغه امر بالمعروف په برخه کې کله یو والی مکتوب صادر کړی وي، خو د وزارت نغرات شي یا د هغه تطبیق په برخه کې د هغه تعدیل رامنځته شي، چې موږ وخت نه دانه ده
مننه
د ګیرو د کلاولو یا د کمولو برخه کې و. دا به ورورو باندې سميږي شکایتونه دانه معنا لري چې نظام دې ته هوډمن نه دي چې خلکو کرامت وساتل شي، خلکو حق ترلاسه شي.
مننه.
اساسي موضوع دا چې نظام په دې باندې هوډمن دي چې او یا دې ته هوډمن دي چې د خلکو د افغانانو حقوق څنګه کېدلی شي د اسلامي اصول د مراد سره دوی ته ورکړي.
ډیر زیاته مننه بهیر صاحب. د سیاسي چارو شنونکي عبدالغفار کامیاب هم سره دی. کامیاب صاحب، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. امر بالمعروف اداره، مننه، په اوسنی حکومت کې د شکایتونو د ترلاسه کولو اداره په کې فعال شوې ده، فکر کوي چې د بشري حقوقو هغه معیارونه پوره کولای شي چې خلک غواړي او نړیوال غواړي؟
مننه. سلام تاسو ته، د بحث ملما او د غراز دراړی اوریدونکو ته حامد ابو مسلی. اساسا د راپور یو څنډه مو اول وسته او سوشل میډیا کې کته پورته د راپور نشر شوی. و میاشتې مخکې دغه سې زړبوګنون کې راپورونه خبرېدل او واقعا هم د اندېښنې وړ وو. لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام قائم دی او د اسلامي نظام د قائمیت ارزښتونه او د اسلامي ټولنې لپاره دغه نظام موجودیت او ارمنتیا خلکو لپاره ډیر درځښت ورده او الحمدلله افغانان اوس فامن او کوسانه کې ژوند کوي. استونزې او شکایتونه یا د بشري حقوقو په وړاندې ځینې ننګونې او غوښتنې به موجود وي، چون یو شل کلن فاسد نظام نسکور شوی او دلته افغانان خپلواکي او د خپل هیواد
کومه ستونزې ستاسو له نظره کامیاب صاحب شته؟ دغه ستونزې چې تاسو وایي یو لړ ستونزې به وي، هغه ستونزې کومې دي؟
اساسا تاسو فکر وکړئ چې شل کاله د اشرف غني او د حامد کرزي حکومت بناو او نړیوال قدرتونه یاد استعمار او د اشغال په اډانه کې دغه حکومت تشا ولار و دی.
نه نه، د پخواني حکومت نه کومه کامیاب صاحب به خیده دي. اوسنۍ شپږ میاشتو ستونزې ستاسو له نظره کومې دي؟
اجازه راکی. نو اساسا او میشت کیږي چې اسلامي امارات په ټول افغانستان باندې قائم دی، خامخا د حکومتدار سیستمونو کې بلک مشکلات وي، خو د بشري حقوقو په وړاندې بزنی نن غوړي
کوم مشکلات دقیقا
معمولا تاسو فکر وکړئ مخکې به حساب اشاره وکړه دې موضوع ته چې زموږ مجاهدین زموږ د امارات ملګری د جګړې له دګر څخه اوس خورونه ته او د حکومت عارف سیستمونو کې داخل شوي دي. خامخا یو څوک بشکایت کېږي، خامخا یو څوک ټولنه کې دا موضوعات راپېښېږي، خو هېڅ وخت اندېښنې وړ نه دی. تاسو پوښتنې په ځواب کې چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې په وزارت کې دغه د شکایتونو د ارزونې څنګه موجود دي؟ یقینا چې د اسلامي نظام په ارزښتونو باندې پوه اداره او د اسلامي ارزښتونو د تطبیق او پلي کولو په برخه کې دغه اداره موجوده ډیر اړین دی. دا هم د دې معنا نه لري چې دغه اداره په جوړېدو سره به د افغانستان مشکلات حل کیږي. خامخا د افغانستان اسلامي امارات او دولت چوکاټ کې د نور ادارې به هم جوړیږي او د خلکو مشکلات
هم دغه زغورم تاسو نه پوښتنه وکړم. کامیاب صاحب کدی بشری حقوقو یو خپلواک کمیسیون جوړیږي او پراس کې یو کس چې هغه طالب نوی راشي، دا به د اسلامي امارات لپاره ستاسو په وینا د منلو وړ وي؟
طبیعي ده چې نظامونه جوړیږي او د خلکو او د مملکت د ضرورتونو او اړتیاو لمخې به یو تشکیل لپاره به عمومي مشوره راغونډیږي. نو که چیرې دغه سیویداره جوړیږي او د دې ادارې پراس کې تاسو د فرمایش په اساس به اشخاص او افراد ټینګیږي او مقرریږي، طبیعي ده چې د نظام په مصلحت بوي د افغانستان د خلکو د مصلحت په اساس جوړیږي. تیرې تجربې څخه رنګ اخیستل او د تیرو تجاربو څخه بیا یو نسخه کافی کول دا معنا د دې نه ورکوي چې دوی به امغه پخوانی پلونه تعقیبوي. اساسا حکومتداري او
د کدلګوازیکي څمنه د خبرو وبخې چې تاسو وايي حتمی نه ده چې د پخوانیو جوړښتونو کاپی شي.
اساسا پخوانی جوړښتونه خو واضح ده چې شل کاله تجربه شول او د شلو کلونو د تجربه په اساس دا راپوګوت شول چې د فاسد سیستم هیڅ وخت ارزښت نه لري او هیڅ وخت خلکو مشکلاتو
ته. یعنی خلاصه د خبرو دا ده چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د تیر نظام د کمیسیون په څیر جوړښت په اوسنی حکومت کې نشرات لای.
د پامغو مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ وو او پراس کې تاسو ته معلومه ده تاسو خپې پویږي چې څوک څه کسان وو او کومه موخه دوی تطبیقولې او څه لپاره ټاکل شي، دا خبره ده. هغه څه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ټاکل لري. بنان زمونږه له نظره چې د افغانستان د خلکو ستونزې او په بشری چارو کې دغه پروپاګاندا چې خصوصا غربي مطبوعات خبروي، دا د ولسی کمیسیون د ادارې پر
مخ اوس په افغانستان کې د خپل سرو وژنو راپورونه ورکول کیږي. تقریبا په اونۍ کې دوه یا درې راپورونه موږ د هیواد له بیلابیلو سیمو نه لرو. په پنجشیر کې مدرلودل، په روزګان کې مدرلودل، په غور کې مدرلودل. فکر کوي چې دغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې موظفه ده د دې د څیړنې توان لري؟
تاسو معلومه ده چې دولتونه یو اړخ د مسلکي او د قضا د مسلکي والی او د قضا د استقلالیت او په قضایي چارو کې د رسیدګۍ موضوع ده چې مطرح کیږي او بل جنایي سیاست دی. اوس د افغانستان اسلامي امارت جنایي سیاست د بشپړېدو په حال کې دی. کله چې جنایي سیاست تکمیل شي او دغه په اډانه کې د متهم مظنون او مجرم حیثیت او د غوی معرفت تکمیل شي د اسلامي قانونو پر مبنا د دود مخنیوي د فارق کوټلي ګامونه پورته کیږي. په ځینو ولایتونو کې چې دا کسې پېښې تاسو ته یادونه وکړله واقعا موجود دي. دا هیڅ وخت د دې معنا نه لري چې دا به دولت کړي وي او په دولت پورې تړلي عناصرو دا ترسره کړي وي. انتقام ګیری شته، تربدني شته، پخواني کینې شته، د عنادو او ځینو
حکومتونو مسایل مطرح کیږي. اما دولت یې په څېړنه مکلف دی.
بله، دولت په څېړنه باندې مکلف دی. موږ ادعا لرو چې د افغانستان اسلامي امارت یو مقتدر نظام دی. د دې مقتدر نظام تر شا به هر څه د قانون په چوکاټ کې او د شریعت پر مبنا تطبیقیږي. خو لا هم یو څه ستونزمن دا دی چې موږ د دولت د عدلي او قضایي ارګانونو د تنظیم او تشکیل او د رسیدګۍ د چارو لپاره هغه اساسي کرښو ته لنډ شوي یو، او ان شاء الله دولت به په لنډ وخت کې دغو مسایلو ته ډېر جدي توجه وکړي. اوس هم چې چیرته دغه مسایل پورته کېږي، رسیدګۍ په مسلکي ډول ورته شوې ده، او دا د دې ښکارندوی دی چې حکومت هوډ لري چې د خپل خاورې او خلکو لپاره په منظم ډول باندې خدمت وکړي ان شاء الله.
مننه کامیاب صاحب. بهر صاحب، طالبان به فکر کوي چې د بشری حقوقو یو خپلواک میکانیزم یا کمیسیون کرامنځته کیږي، دغه پر راس کې یو چاته چې د طالبانو د تحریک غړی نه وي اجازه ورکړي چې دغه کمیسیون یا میکانیزم پر راس کې راسي؟
خزه د پښتنې په بل تعبیر باندې ځواب کړم چې اسلامي امارت لا هم د افغانانو سره او د نړیوالې ټولنې سره په دې بحث باندې مصروف دی چې څنګه کولای شي یو همشموله نظام چې هم د اسلامي امارات اهداف ته ژمن پاتې شي او هم د افغانانو غوښتنې په عمل شي، او هم هغه تعهد چې په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د همشمولیت په برخه کې وړاندې شوی دی هغه ته ورسیږي. طالبان لا تر اوسه پورې د ډېر مسایلو نه تنها شي د بشري حقوقو د کمیسیون په برخه کې لا واضح نظر نه لري. د ډېر مسایلو پر اساس باندې طالبان یا اسلامي امارات پټه خوله دی. واجب دی چې دوی له هم د مشورې په درشل کې دي. لا تر اوسه پورې موږ د واضح اساسي قانون په برخه کې موږ سنه لرو، تر څو چې هغه نوی رامنځته شوی بنسټ جوړ شوی نوی د نظام دا ستونزمن وي چې یوازې د بشر د حقوقو د کمیسیون په برخه کې موافقه وشي. او دا چې د هغې پر اساس څوک راځي، ذکر کوم چې اسلامي امارت خلکو باندې اعتماد لري. د اوس هم د وزارتونو د معینیتونو تر کچې پورې، د ریاستونو تر کچې پورې دا ګمارل شوی چې هغه د اسلامي امارت په چوکاټ نه
بهر دي.
د دې معنی ده چې اسلامي امارت د خلکو سره
تاسو نشئ ویلای چې دا ټول شموله حکومت د داسې استدلال کې د طالبانو د دې ادعا پر وړاندې، ولی په هر صورت هغه بیل باس دغه ته وس نه ورزو. په افغانستان کې د اوس مخ کې کامیاب صاحب نه هم پښتنه وکړه، په افغانستان کې لبیلا بیلو ولایتونو نه د پخوانی نظام د سرتیرو او چارواکو د وژنې راپورونه راځي. د خلک بخپل شکایت چیرته وړي؟ د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره خود طالبانو اداره ده. له طالبانو ته څنګه خلک شکایت وکي؟
سوال ده کوم اداره د طالبانو بولو بیا خوستون د ډیره د یوازې په جنایتي برخه کې نه ده، جنایي برخه کې نه ده. دا نظام دی، نظام به خلکو نه د یوازې طالب د پاره نه دی، هر وګړي د پاره دی. هر وګړي حق دی چې نظام د هغه د مشروع حق نه دفاع وکړي. د افغانستان کې په ولایتونو کې ستونزې پیښیږي، خلک وژل شوي دي، د تیر نظام خلک وژل شوي. موږ باید د افغانستان تیر شل کلن ناورین او شل کلن اشغال هم په نظر کې ونیسو. هغه رایات کو چې دلته شخصي ستونزې شوي، خلک وژل شوي دي، کېدای شي شخصي انتقام ګیري وي. نظام هیڅ کله هم دفاع نه ده کړی چې یو طالب راپورته شوی وي، څوک یې وژلی وي، او نظام اعلان وکړي چې دا انتقام صحیح شوی دی. دا شخصي عداوت د چا ترمنځ کېږي، دا په هر وخت کې شوی دی. تنها په اوسني وخت کې فکر کوم نه دی، بلکې موږ د خصوصا په لرې پرتو سیمو کې په ولایتونو کې موږ چې
د طالبانو حکومت ادعا لري چې پر ټول هیواد بشپړ امنیت ټینګ کړی. کله چې ستاسو بشپړ حاکمیت پر هیواد ټینګ وي، ولې به امنیت نشي تامینولای یا ولې به عدالت نشي تامینولای؟
زه فکر کوم چې بشپړ امنیت په دې معنا نه وي چې باید په ټول افغانستان کې څوک مړ نه شي. مړی هر چیرته کېدای
شي. نه، د مرګ خبره نه کوم، د عدالت خبره کوم، د عدالت د تامین خبره. تیر ورځ موږ له پنشیر نه یو راپور درلود چې هغه کورنۍ وای موږ پر طالبانو باور نه لرو، له ملګرو مرتون نه غواړو چې د یو معلم د وژل کېدو مسأله وڅیړي. هغه په دې خاطر چې دوی وای موږ د طالبانو پر قضا باور نه لرو.
بله همدغه ستون در چې وسیو باور نه را لري څوک نو بیا د غنظام سره تلای نشي. کله چې په بولدک کې تاسو بیا د چوو مشت مخ کې کله قندارونی ول شو بولدک کې د ستون در د اول ځل د پر راپورته شو اسلامي امارات د نړیوال ټولنې نو وغوښتل چې حیات ته انکراشي تحقیق وکړي چې ریښتیا هم په غزا کې خلک وژل شوي کړي دي ول شوي نړیوال ټولنې ته آمدان شو. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې موږ وایو عدالت نه تامین زری د شاهد یم چې زما سره په گاوند کې د قانوني نظام کورونه اسلامي امارات وګړو نیولې وو مجاهدینو خپل سر نیولې وو اسلامي امارات را وخت خپل حق حقدار ته وسپارل کور را وخت لو کدي وزیر و د قانوني نظام کدي وکیل وو او یا د تجار و د هر چا و طالب نیولې و طالب د کور وایستو بس لګونو د قضیه په محکمه کې ثبت او د اوس حکومتین د اداري امور یا د چارو د ادارې په چوکاټ کې د باندې خبرې جوړ دی هغه هم ډیره پاره جوړ دی چې چپ حق باندې طلب شوی وي طالب هغه حق خوړلای وي کې کدا شتمنی وي کدا کور وي کدا کدی مال او دیونی حق وي هغه راشي خپل حق وغوړي او بل اخر د خپل حق دفاع لپاره خپل شواهد او ثبوتونه وړاندې کوي او هغه ورته عدالت تضمین کوي. زه دې خبره طرفدار نه یم چې طالب ته بسنګ یو ټوک عریضه وړاندې کوي. طالب شخص نه دی، طالب نظام دی. موږ باید د نظام په اساس قناعت ولرو او کچیرته ظلم نظام کوي تبې د نظام ظلم دی او دا باید ثبوتونه سره برملای شي. دا کورنۍ چې په پنشیر کې هم مشت مخ کې د مسله راپورته شوې ده او ټول تلویزیون نشر تل او بیرته معذرت هم وغوښتل چې دا مسله هم مشت پخوانی
ده. دا تازه خبره ده. دا تازه خبره ده. دا پخوانی کیسه زه پخوانی پیښنه یادوم. زه تازه د تیرې هفتې پیښه یادوم چې په کې په پوځي جامو کې یو معلم ظاهران وجل شوی د ادعا په اساس باندې. البته جزئیات خو نه مونږ دغه سموالی او سقم تاییدولی شو نه تاسو تاییدولی شي، ولی خبره داده چې پیښه شوې ده. ویډیو یې شته، یو سړی وجل شوی، کورنۍ ادعا لري چې دا معلم و. طالبانو هم تر اوسه پورې نه دي ویلي چې دا حتما د مقاومت د جبهې کوم جنګیالی و. ویلي دي چې موږ په دې باب څېړنه کوو. نو په دې خاطر دا پوښتنه غواړم له تاسو نه یې وکوم، دا خو صحیح ده چې طالبان واکمن دي، مګر د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو مسله هم همدلته رامنځته کیږي چې تاسو مجبوره ونه اوسئ چې د طالبانو له لاسه شکایت طالبانو ته یوسئ. په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
ټول ګډون لفظ خو زما له نظره د افغان په حیث باندې چې یو بې اساسه او افاقي لفظ، د محتوا یې ډېره ضعیفه ده. نو شل کاله دلته په اشغال او استعمار حاکمیت درلود. چا پوښتنه وکړه چې په دې حکومت کې ولې تاسو طالبان او د طالبانو طرفدارانو ته ونډه نه ده ورکړې؟ دا ډېره بې انصافي وه. بل دا چې په اسلامي نظام په چوکاټ کې له طالب نه بغیر
بل څه نه ولري. یو ضروري یادونه بولم چې په تیر نظام کې که طالبان نو سید در سره منم، یو علت ښایي دا و چې طالبانو وسلوال مخالفت کوو د سولې لپاره څو ځلې غوښتنو ته یې تل د رد ځواب وایي، مګر که طالبان نه و نورې ډلې پکې وي.
دا پاس بلې خواته ځي. د سولې مسله او د طالبانو مخالفت واضح و چې موږ په زغرده دا ولیدو چې اسلامي امارات په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمیت او
د موږ د ګډون خبره کوو. کامیاب سبب کوي
د غوښونو د اصلو مسله
تاسو خبره تاییدوم چې غي خواته نه ځو. مهرباني.
مننه سید. نو دلته اوس که هر څوک دغه نظام کې د حکومت په بدنه کې کار وکړي، معنی دا ده چې همدغه نظام دی. زه به هیڅ خبره تاییدوم که طالب وي او که غیر طالب وي. اصول او مقررات، لوایح او نظم او دسپلین، حکومتداري سیستمونه ټول واحد دي، مشخص دي، پلي کوونکي به اشخاص وي. نو تر اخره پورې طالبان د دې خبرې د تایید لپاره هغه قانوني اوکړو باندې ولاړ دي چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان د خوښي وړ نظام جوړ کړو. نو دا چې د همشمول لفظ اوس دغه څلور میاشتې کېږي راوارد شوی، دغه بې محتوا لفظ هیڅ وخت دې معنی نه لري چې بیرته هغه د تیرو حکومتونو اشخاص او افراد بیرته دغه نظام ته راوارد شي. که په دغه تعبیر باندې وي، دا نظام بیا نه جوړېږي او بیا به د خلک دخته دره کېږي او بیا به افغانستان کې ناورین رامنځته کېږي.
یعنې ستاسو هغه اصلي تاکید په دې دی چې د طالبانو حکومت به د طالبانو په ګډون پاتې کېږي او نور څوک به دې ته نه راځي؟
نه خیر. دلته چې هر څوک استعداد لري، دا اوس مونږ د نظام په بدنه کې ډیر مستعد، ډیر با اعتماد او ډیر پاک رښتینی افغانان لرو چې داخل شوي دي او طالبانو مقرر کړی دي. دا ډیر غوره کار دی. هر څوک چې د علم
په لوړو کچو کې تقریبا غیر له همغه یو دوه مواردو چې تاسو یاد کړل، نور څوک له طالبانو پرته نشته. ولې په هر صورت پروګرام ورستیو دقیقو کې زه غواړم تاسو نه هیله وکوم چې راوین غړی بهیر صاحب، په دې نظام کې دوه درې کسانو پرته چې د طالبانو لیکو بهر کسان دي،
راغلی دی هغه هم د وزارتونو په کچه نه دی فکر کوم د موینیتونو تر کچې پورې رسیدلی دی دا د ټولګډونه معنی لري
دا به تو وخت مخکې خبره وي ټولګډونه که موږ وایو چې بعد هر څوک په خوا مطرح وه هماغه راشي
پخوانی چارواکی هم نوی نور خلک نشته په د 40 میلیونه نفوس د افغانستان کې نور هیڅوک نشته پرته له پخوانی چارواکو او طالبانو
امداد افغانانو غوښتنه ده مطرح کړی ده زه د افغان تر باندې د غوښتنه د اسلامي امارت نم لرم چې د نظام یوازې په یو کټګوري خلکو باندې نه نظام کېدل دا طالبي که غیر طالبي فکر کوم چې او مشت نظام د لپاره لږ وخت دی زه به د مطمئنه ما چې اسلامي امارت تعهد لري چې نظام ته خلق راولي کډرونه راولي او د قومونو استادولي وکوي د کډرونو استادولي وکوي ډاکټر او انجینر او هر څوک په لوړه کچه او د تصمیم نیونې په کچه باندې راولي
مننه
خدا کوم په لږ وخت غواړو دا به تر لږ موږ د خو پیړوي چې موږ په شپږ میاشتو میاشتو کې دا مسله وغواړو ځکه د افغانستان د شلو کالن د شلو کالن ناورین نورسته یو جنگي حالت نه دی امن په طرف باندې راوخته دی او امن به ان شاء الله په یو څه وخت اخلي د وخت مسله ده هرڅ بسمیږي او افغانان بخپل ځان حتمان په نظام کې
ویني مننه کامیاب صاحب کتا سو لاند راته وای استم دا ستاسو ورستۍ خبرې دي چې بهر صاحب وای چې وخت په کار دی چې نور افغانان هم په نظام کې شامل شي څومره وخت په کار دی
تاسو وګورئ د و میاشتو په دننه کې افغانستان اوسنۍ وضعیت څومره د پام وړ دی په مختلفو ډګرونو کې پرمختګونه شوي دي خلک آرام دي د خلکو اعتماد په نظام باندې ورستر بلې د کچې په اساس باندې پورته کیږي تقریبا د و میاشتو یا د و کال په مابین کې موږ دغه تمه باید لرو اوسنۍ نظام نه ونه لرو چې دنیا ګول ګلزار شي د افغانستان د حکومت د نوښتونو په اساس باندې
په یو کال کې به خلک راشي په یو کال کې به نور خلک راشي
ورته په شل کال کې دا چې بل پوښتنه کوم مطرح کوم چې په شل کال کې دلته نظام جوړ وو د افغانستان لپاره کوم کار شوی دی کوم خیر شوی دی خلک څومره راضي وو خو تاسو ولې چې فساد چیرته رسیدلی او بدبختي چیرته ونه امني چیرته
په باندې خبرې نه کوو ولې په هر صورت زما سوال دا و چې تاسو چې مخکې بهر صاحب څومره وخت
اسلامي امارت باید وخت ورکړل شي چې دوی وکولای شي
څومره وخت زما سوال دا دی چې څومره وخت
دغه وخت نه ټاکل کیږي په دې اساس باندې ځکه د دې حکومت کار دی نظام د جوړونې کار دی نو یو نظام چې غواړي د جغرافیا د لپاره خپل قیمومیت حاکمیت او اداره جوړوي تدید چې دوی به ګرځي او متعمد خلک په چارو باندې سنبال او په کوه باندې سنبال خلک راټولوي دا لږ وخت ضرورت لري
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکي عبدالغفار کامیاب او د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر چې په دې خبرونه کې مبرخه وخسته له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ساعته واوریده تر بیا د خدای پامان
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم پس بنا فل بی مورکم سبا بیا بیا راتم کج پس بنا فل بی مورکم سبا بیا ای تیم سهار شدندی ماشام بیا بیا رازم لکه ای تیم سهار شدندی ماشام بیا بیا رازم.